لاس پجیش پی دا سجی رڈو دا دی سات پخ پراوانه که زحمت شی بر ساسو کربیم تخنیکی چاری قادر جلالوف مختوری السلام علیکم وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر څرګندونې لرو چې وایي پر طالبانو به فشار راوړو. تر دې مخکې خبرونه. طالبان د نوي حکومت د جوړېدو ژمنه کوي. د امریکا ولسمشر وایي د کابل له هوایي ډګره د زرګونو کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي او د پاکستان په بلوچستان کې چینایان ټپیان شوي. د خبرونو تفصیل. طالبان به په څو اونیو کې نوی حکومت جوړ کړي. دا خبره د دې ډلې یوه غړي رویټرز اژانسته کړې ده. د طالبانو د دې غړي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، رویټرز اژانس څرګندوي چې حقوق پوهان، دیني عالمان او له بهرني سیاست سره آشنا کسان به د دې نوي حکومت چوکاټ جوړ کړي او په څو اونیو کې به کار پیل کړي. طالبانو د یکشنبې په ورځ کابل ونیو او داسې ژمنې یې کړې دي چې د دوی نوی حکومت به د دې ډلې د پخوانۍ واکمنۍ په پرتله معتدل وي. طالبان له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې واکمنان وو چې القاعده شبکې ته یې پناه ورکړې وه او بیا د دوی حکومت د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو وپرځاوه. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي او خبرداری یې ورکړی چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونو کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر ماښام په خپله وینا کې وویل چې د وسلوالو د حملو احتمال ته په پام سره له کابله د وتلو عملیات خورا پراخ او ستونزمن دي.
له افغانستان نه د وتلو ماموریت خطرناک دی. زموږ پوځیانو ته خطر هم لرلی شي او په ډېرې سختۍ ترسره کېږي. دا چې وروستۍ پایله به څه او څنګه وي یا زیانونه به ولري که نه، زه څه نه شم ویلی، خو د اعلی سرقومندان په توګه ډاډ درکوم چې ټول ضروري امکانات به ورته ځانګړي کړم.
د امریکا ولسمشر زیاته کړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه کوي، د یو د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن د امریکا له متحدانو سره په ګډه کار کوي چې وګوري چې پر طالبانو څه ډول نړیوال فشار راوستلی شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې له افغانستانه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ترکیه ولسمشر دا څرګندونې پرون ماښام د یونان له صدر اعظم کاریاکاس میتسوتاکیس سره په ټلیفوني خبرو کې چې له افغانستانه د اروپا پر لور د افغان کډوالو د پراخې څپې پر وتلو متمرکزې وې وکړې. د ترکیې د ولسمشر دفتر د ښاغلي اردوغان په وینا ویلي که له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره د مرستې لپاره لازم تدابیر ونهنیول شي، نو له دې هیواده د کډوالو د پراخې څپې د وتلو امکان شته. اردوغان ویلي ترکیه چې له ایران سره په سرحدونو کې یک لک تدابیر نیولي، له تهران سره د افغان کډوالو په اړه د خبرو په حال کې ده. اکثریت افغانان د ایران د لارې ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته ځي. په عین حال کې یونان هم ټینګار کړی چې پرې به نشتي د 2015 کال تجربه چې په ترس کې په سلګونو زره کسان د قاچاقبرانو په مرسته په کښتیو کې له ترکیې یونان ته لاړل تکرار شي. د بلوچستان ایالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د چینایي وګړو د سپرلۍ پر یو موټر د انتحاري برید په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوې ده او د پولیسو بیان کې ویل شوي دي چې په دې برید کې چینایي وګړي برسېرن ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت د بلوچانو ازادي غوښتونکي غورځنګ منلی دی. پکینګ په پاکستان کې پر خپل اقتصادي دهلیز د شاوخوا 15 میلیارد ډالرو پانګونه کوي چې هدف یې د پاکستان په جنوب کې له ګوادر بندر سره د چین د لویدیز وصلول دي. دا پروژه عرب سمندرګي کې د چین ستراتیژیک لاسرسي ته لاره پرانیسي. د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی پر مسمومیدو د یو کال د اوشتو په ورځ د بریتانیا د روسیې د استخباراتو پر یو شمېر ایجنټانو بندیزونه لګولي دي. بریتانیا دا اقدام وروسته له هغه کوي چې ماسکو د ښاغلي نوالنی په مسمومیت کې په لاس لرلو تورن شو او سخت انتقادونه پرې وشول. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل پر هغو وو کسانو بندیزونه لګول شوي دي چې ویل کېږي د روسیې د استخباراتو ایجنټان دي او د نوالنی د ترور په هڅه تورن شوي دي. د دې کسانو نمونه د بریتانیا د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي چې په نتیجه کې د دوی شتمني کنګل کیږي. الکسی نوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو منتقدانو څخه دی چې یو کال مخکې له سایبیریا څخه په یوه الوتکه کې د الوتنې پر مهال سخت ناروغه شو او د سپرلۍ الوتکه یې بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوه. روسي جرمني ډاکټرانو تشخیص کړه چې نوموړی مسموم شوی دی. دې پیښې د روسیې او لویدیځ اړیکې ترینګلې کړې دي. ایرانی چارواکو د تیر کال په ترڅ کې د جبري ودونو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی. د ایران د احصایې د مرکز د راپور له مخې تیر کال د وړم کال په پرتله د 1914 کلونو ترمن جنو په ودونو کې په سلو کې 10.5 زیاتوالی راغلی دی. په دې راپور کې راغلی دي چې له دې ډلې څخه په 2000 کال کې 1.3 نجونو ودونه کړي، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2019 کال کې 3800 و. په ایران کې د واده قانوني سن د نجونو لپاره 14 او د هلکانو لپاره 15 کاله دی، خو په دې هیواد کې تر دې د کم عمر ماشومانو ته هم د پلار په خوښه د واده اجازه شته. په ایران کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریال جاوید رحمان په مارچ میاشت کې د دې سازمان د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې له نجونو او ښځو سره د اسلامي جمهوریت په چلند کې د سمدستي اصلاح غوښتنه وکړه، او په دې برخه کې د ماشومانو د ودونو مسله د مهمې مسلې په توګه یاد کړه. له اساسي رادیو مو خبرونه واوریدل. اساسي رادیو په منځني سپد 12.8 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل چې پر طالبانو به فشار راولو. دیویزه او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د خپلو متحدانو سره هڅه کوي چې څنګه پر طالبانو نړیوال فشار راولو. دوی د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. دوی باید وپوهی شي چې څنګه دا هیواد اداره کولی شي. شرطونه په سخته وي، هغه سخت شرطونه چې موږ یې ورته ژدو، او د دې شرطونو له پلي کېدو سره به دوی مرستې ترلاسه کوي یا نه کوي. دوی څنګه له ښځو او نجونو سره چلند کوي، څنګه له نورو افغانانو سره چلند کوي. روس تر دې چې طالبانو د یکشنبه په ورځ کابل ونیو عمومي عفو اعلان کړه، او شمنه یې وکړه چې د اسلامي شریعت په رڼا کې به ښځو او نجونو ته حقونه ورکړي. دې ډلې دا هم ویلي دي چې سوله غواړي او همه شموله حکومت. خو د طالبانو د ژمنو سربیره د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې له نړیوالو سره یې په تېرو 2 لسیزو کې کار کړی دی، همداراز ګڼ حکومتي کارکوونکي دا ویره لري چې طالبان له دوی څخه غچ وانخلي، نو دوی په تېښته کې دي. خو په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د زرګونو کسانو راغونډېدو د افغانانو د نړیوالو همکارانو د هڅې ستونزمنې کړې دي چې دا کسان له افغانستانه وباسي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستانه به ټول امریکایان او د هغوی افغان همکاران وباسي. زه پوهیږم چې تر دې هیڅ شی مهمه نه دي چې امریکایان را وباسو. دوی تقریبا همدومره مهم دي لکه د مهاجرت د ځانګړو ویزو خلک، یعنې هغه کسان چې له موږ سره یې مرسته کړې ده، ژباړونکي وو، له موږ سره جګړې ته تللي، یعنې یو ډول یې په عملیاتو کې برخه اخیستې. همداراز موږ هڅې کوو چې د غیر حکومتي مؤسسو غړي او ښځې بهر کړو. هر هغه څه چې مو په وس کې وي هغه کوو. شغلی بایدن زیاته کړه چې له یوې اونۍ راهیسې امریکایي ځواکونو 14,000 کسان له افغانستانه ایستلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپلو متحدانو سره پر طالبانو څرنګه فشار راوستلی شي، دا پوښتنه مې په کاناډا کې د سیاسي چارو لمیشت کارپو ډاکټر منیر احمد څخه وکړه.
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستلی شوی، نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو 10 کالو کې فشار راوړی و. هغوی په B-52 بمبارد کړل، په هغوی باندې د بمونو مور استعمال کړه، په هغوی پر ضد باندې د امریکا د سیل او د خاصو قطعاتو ټیمونو عملیاتونه وکړل، په هغوی باندې نړیوال فشار راوسته، په نړیوال تور لیست کې ونیول، د هغوی په ګوانتانامو کې زندانی کړل. نو دا د دندانو فشار نو ته دین نور بل کوم فشار بوي.
دلته اوس چې د کوم فشار خبره کیږي، د دې فشار دا خبره ده چې کچرته طالبان نړیوال اصول مراعات نکي، د خلکو حقوق ورنکي د دوی په وینا، او د میرمنو حقوق ته درناوی ونکي، او یو داسې حکومت جوړ نکي چې په یوه کې مختلف افغانان ځانونه وویني، نو ممکن دوی هغه مرستې طالبانو ته ورنه کړي چې د هغه له افغانستان سره کوي. تازه نړیوال وچی صندوق ویل دی چې سباندې 400 میلیونه ډالر چې ټاکل شوی و روانونه یې طالبانو ته ورکړي، هغه یې درولی دي. دغه فشارونه
چې دا ډول اقتصادي فشارونه طالبانو باندې راځي، طالبانو به د خپلو اقتصادي ستونزو د وتلو څخه هغوی مجبور او مکلف دي چې د یوه لارې چاره به ګوري. د دې ډېر احتمال شته چې طالبان به په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلې ته اجازه ورکړي. د دې ډېر احتمال شته چې طالبان به ګاونډي هیوادونه او حتی لویدیځه اروپا او حتی امریکا او نور هیوادونه په مخدره موادو باندې مملو کړي. دا فشار هم که چېرته په طالبانو باندې راوړي، دوی په حقیقت کې به طالبان د مخدره موادو د تکثیر او د هغو د خپرولو او د قاچاق په لورې پورې وهي.
که چېرته همداسې وشته چې طالبان د مخدر موادو کرلو ته مخکر کیلې ته مخه کړي، خو بیا به هم د نور فشار لاندې راشي، ځکه چې نړیوالو ته خدا د منلو نه ده. حتی روسیې بار بار دا خبره کړې ده، چین دا خبره کړې ده، په سیمه کې نورو قدرتونو دا خبره کړې ده، او اروپایي ټولنه هم له دې ډېره ناراضه ده او اندېښنه لري ورته.
دا ډېر مهم د طالبانو هېڅ کړه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ وړ نه دي. داسې هېواد په نړۍ کې نشته چې هغوی د طالبانو له سیاست څخه پشتیبانی کړې وي. یوازې امریکا ده چې تر اوسه پورې هم هیله لري چې له طالبانو سره کومې معاملې ته ورسیږي، مګر په حقیقت کې د طالبانو کړه د هېڅ دولت لخوا د ملاتړ وړ نه دي، او طالبان هر کار کولی شي. که چېرې طالبان وکولی شي چې خپل خلک د خپلو خلکو بشري حقوق تر پښو لاندې کړي، نو هغوی د هیڅ نړیوال قانون طرفداري او د هیڅ نړیوال قانون د عملي کولو تضمین نه ورکوي.
د سیاسي چارو له کارپوه ښاغلي منیر احمد څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د سندرو میلمانه پروګرام لرو چې پکې تاسو ته سندرې خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه
خبر بتم لالا
الله 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 الله
چلاشم خبر بتم لالا